Radio.
دوشنبه ده د غوی اساور شلمه د می میاشتې لسمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعت سهارنی خبری مجله کې طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربن اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
بیا هم بیلابیلو سازمانونو او شخصیتونو د کابل په دشت برچی سیمه کې پر وروستۍ حمله عکس العمل شوولی. په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر بمی چاودنې سوي.
پر لار ور لا غورې بمب را پټاو تور شپاس ول بالا نو سره
او ازادي راډیو د مخدره موادو پر خلاف د نقاشي لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
دا به خلکو ته وښيي چې مخدره مواد څومره ضرر لري.
تر اونی بجو نور مسائل هم سیڑو فائل خبرو نکیجی. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابله ولسمشر غنی سټیشن به د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې څرخی البته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر سټیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګونا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زدهکوونکو د ترګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدی اونۍ سټیشنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت ټول دولتي ادارو او ولایتونو ټول جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شوندی ته څیرمه په دریو چودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه نه وخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخی الوتکې یې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قومندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولایت مرکز ګردی شهر کې د نومي امتیازي اروان د صمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال وشه د وسلوالو مخالفینو د لوري څخه په ډزو وشته چې کلمې چې ځکه په پیښه ته ځان وسوي چې د پکتیا په اړه کې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نا وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشن به وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلی پولیسو په نښته کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنوي ته کړې ده. نښته د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپیشلی ځای او پر هغه ځکه د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا شوی چې يهودان یې د ملکیت دعوا کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، وشکې بهونکې ګاز او بې صدونکې لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرایلی ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورونوي چارو وزارت د شوزو د حقونو مخکښ فعاله لوجین الحزلول د پښتنو ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشي سوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهیږي خور یې ولې احضار کړی سوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول سوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږ میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشي سوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشری ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پڅو اقداماتو له کبله توندي نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه. کندهار کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 19. مزار شریف کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. کندهار کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. او بلاخره جلال آباد کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 18 اټکل شوې ده.
د دې خبرونه درو پرونو برخې ته ورزو. وسلول طالبانو د کوچنی اختر په دروي ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دروي ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپل وسلول غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تاروزی عملیات ودروي. د بدسل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودونو کې وړم ورس پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ طالبان ګواښلی. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیز دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا نجونو ښوونځي مخته وړ مورس د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبه ناوخته 18 او د ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو.
چیز
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د دشت برچی د دی خنړی حمله په خبرګون د سمدستي اور باندې ټینګښت غوښته ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښته چې د افغانستان د خلکو د وژنې پښتنه دی وکړي او د وزنګړي ټیم په ګمارلو سره دی د غسلو یو خنړی بریدونو د عاملینو په پیژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوی چې د غسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچي له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتي برچي را کې خانم برسودا کې لوی څارنواله
د دشتي برچي له دغه جنایت مېرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شو. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتي برچي له همدې پیښې وکړو څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نشئ.
په افغانستان کې لڅو نه یو راهیسه لوی بریدون او جګړو زور اخیسته. په هلمند کې د تیری اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورونې کړي ته مجبور کړي. په لوګر کې په محصولونو باندې لوی چاودنه او ورسته هم د دشتي برچی خنړې برید د تاوتریخوالي د بیساري لوړې دولوي بیلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچی په خنړې برید کې لاس لرل رد کړي خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
و موردل چې وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دروي ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د وړمې ورځې د خونړی پیښې په اړه بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپروو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورتي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله یو لس کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافروډونکو 404 بس باندې چاودنې کړې چې عملی په دې مبارک میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې یو لستنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لستنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای د یوې وژل شوی میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وربلل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې شجاع او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد د شهید زنانه راوړسوي دي روغتون ته وسواله کوي.
په اینی وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
وحید الله دا مټروان مټر د خامه خوا ته واړوي پول نړه د پټاو کړي واخوا چې مړوار پر د خامه ځکلو د نور مټران چا په نوم دا مړ مټر پر واړ وسی بارا تور شپاس ولا ټول یو خوا خوا ته سره پاتو خوا ته ول مزي په مانځ نورم بارا غو د چلران ولا را لاغو بوتو
دا مړ روانو د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر روانو برګس هلته مخته پول په بم مات کړي برداستانه پران د استاد نور مزدایم چیرته د استاد ول درځي پر جلال چې ورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غورې بم بر پټاوس تور شپاس ولا بالا نو سره وو ټول مټر
چارواکي کڅه هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوسټ او ورځپاڼه د کابل په دشتي برچې سیمه کې د نجونو پر یو ښوونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید ملامتي پر وسلوالو طالبانو چې د ورځپاڼې په وینا د ښځو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده او ویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکینیو حملو کې شیعهګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعهګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوسټ لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کیږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې بچ پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر وروستي بریدونو له 20مې کلیز سره برابره ده، له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واکته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9مې د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکو د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولې د کابل په دشتي برچی سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغېړن عمل وباله. دغه استازولې په یو ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظافر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او د دغه برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نزغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بېرحمانه عمل بللی دی.
بیا هم د کابل په دشتي برچی سیمه کې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شنبه ورځې خونړۍ برید په کلکه غندلې ده. دا د هغو لزګونو نړیوالو خبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخت راغلي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حمله خوشنۍ څرګنده کړې او د بشر ضد جنایت یې بللې ده. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاري سازمان دی ویلامي په خبرولو سره د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شنبه ورځې برید په کلکو ټکو غندلې او هغه یو ترګریزه پیښه یاد کړي. د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلي دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکاري سازمان په استازیتوب له ترګری سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلی. د دشت برچی په خونړی برید کې چې د سید شهادان جنو خونځي مخته وشو د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان دي. رويټرز خبري اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبه ناوخته دغه برید د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته ورسید. د شنبه ورځې برید د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثر هغه ځوان نجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له خونځي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچی اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې ګڼ خونړی بریدونه شوي دي. د کابل د دشتي برچی برید په اړه د خبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټوټر لیکلی د کابل د بیګونان جنو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړی چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسیدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچی
برچی برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي خودلې. په فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانې پر مهال د کابل پی خیاده کړه.
پریامو انکه per le vittime dell'attentato terroristico
razici de kabul de tarahgariz brid de qurbaniyan la far dua wukro yow ghair insani amal yow gani injini chi la shounzi watili hadaf garzidili razi har yewi aw kornu te dua wukro khudai di fa afghanistan ki sol rawali
ke dio doni pace all'afghanistan.
د هند بهرنوی چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشت برچی برید غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان پر راتلونکي باندې برید ده. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دغه برید عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشت برچی برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند د ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما، اروپایی ټولنې استازولۍ، د امریکا د سفارت شارج دافیر، د برېټانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتي برچی کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکېل بللي، خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنه یې غندلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. و بجی او یو وشت دقیقې دی. له کرونا وایرس څخه اغیزمن سو مالدارانو سره د مرستې په هدف د افغانستان د کرنې وزارت د هلند کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ترمنځ یو موافقه لاسلیک شو چې لمخې به له مالدارانو سره اړینې مرستې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کورونا ویروس چې تر دې د مخالکو ته ګڼ مالی زیانونه او ځانی تلفات اړولي، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور هم تری خوندې نه دی پاتې. سلویخت کلن بزګر او مالدار هلال دا مهال د بادغیس په چاکاک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله ورته ډیر زیانونه وختي دي.
مرض داسې تاثیر پر موږ باندې وکړی چې موږ یو کم و بیش مالداری درلوده چې د دغو نه وړې نه کورک نه کورت وغوړي نه چا اخیستله چې دا کولرا مرض نیولی دي او بندرونه همدغسې بند شوه چې نه و بل ولایت انتقالېدله. نو بس دغسې بدبختي شوه چې موږ ډېر اقتصاد مو بیخي پایین دی، بیخي د هر مشکل سره مخ یو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا له مالدارانو سره د مرستې په موخه د هالند کمیټې او ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوالې ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ د کرنې وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې اجرایوي رئیس ریمون بریسکو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی احدی په یادناسته کې وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د کورونا له امله زیانمنو شویو مالدارانو او کوچیانو سره مرستې کیږي. ښاغلی احدی وویل چې د دې پروژې پیسې د کرنې پراختیا نړیوال صندوق لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل وزارت د مالدارانو د وضعیت ښه والي لپاره د پراخو پروګرامونو په لټه کې دی.
پروګرام یا د دې پروژې هم زیاته ګټه به انشاءالله کوچانو ته رسي ورسیږي چې په مشخص ډول ما ویلي چې ډېر زیات شی نه دی، خو بس یو یادونه ده. تقریبا 1000 تنه حیواني خوراک به په خلکو باندې ویشل کیږي. 15 تنه مراکز د حیوانات لپاره صدقه کې جوړیږي. 15 حیواني کلینیکونه جوړیږي او آگاهي کمپاینونه په صدقه کېږي ورکول کیږي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هالند کمیټې اجرایوي مشر ریمون بریسکو ویل چې د زیانمنونکو مالدارانو سره د مرستې پروګرام د دې کمیټې او کرنې وزارت د کلب پروژې په همکارۍ ترسره کیږي. خغلی بریسکو ویل چې د کورونا ویروس خپرېدو په ټولو صنایعو او کارونو اغیز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې مالدارانو او بېوزلو کورنیو ته ډېر زیان اړولی. په ورته وخت کې د کوچیانو د همغږۍ کمیټې مشر حبیب الرحمن په یادناسته کې وویل تمه لري چې له دې لارې کوچیانو سره اړینه مرسته وشي او له ښو خدمتونو برخمن شي. د یادونې ده چې د افغانستان ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې تامینوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دلدي.
ازادي راډیو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو هڅو په دوام پروند نقاشې لاري د عامه پوهاوی نوې پروګرام پایل کړ چې په او ولایتونو کې عملي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د مخدره موادو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لپاره د ازادي راډیو تازه اقدام ازادي راډیو دا کار د هنر سالار د هنري بنسټ لارې مختبيي د دې نوي پروګرام لارې چنن په کابل کې پایل شو او ټاکل شوې شپږ نور ولایتونو کې چې د مخدره موادو لډیر غوښ سره مخامخ دي هم عملی شي پر دیوالونو د مخدره موادو د خطرونو په اړه نقاشي انزوريږي. د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د خبرونې مسول سید مصطفی کاظمی ویلی دی هڅه کیږي چې د دې انزورونو لالارې د مخدره موادو د خطرونو په اړه د خلکو په هوای زیات شي.
زموږ هدف د پروژې د پلي کولو څخه دا دی چې موږ وکولای شو په افغانستان کې د نشې توکو د کښت او همچنان د استفادې د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. زموږ بل د تمرکز هدف دا دی چې د ښځو او د ماشومانو د موتاد کې دوه څخه هم تر هغه ځای چې امکان لري موږ د خپل عامه پوهاوی پیغامونو سره مخنیوی وکړو.
نن د دې پروګرام د عملي کولو په برخه کې په کابل ښار کې ګڼ شمېر خلکو په تیر ځوانانو هم برخه واخیسته او دا کار یې وستایه. ازادي راډیو له څو کلونو راهیسې د زهرو کاروان په نوم اونیزه خپرونه لري چې هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه او د دې پدیدې د زیانونو په هکله خلکو ته معلومات ورکول دي. دغه شان په دې اړه ځینې ویډیو راپورونه هم جوړ کړي چې د ازادي راډیو له ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادي راډیو لخوا د مخدره موادو د خطرونو په اړه څو انزوریز مستندونه هم جوړ او په یوشمیر ولایتونو کې د سیمایزو ټلویزیونونو لاره خپاره شي. په ورته وخت کې د هنر سالار د هنري بنسټ د پروګرامونو مسؤل ابرار کاکړ وایي چې د دې پروګرام له عملی کېدو سره به خلک د مخدره موادو د زیانونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
او دا په وو ولاتو دا شل نقشګانې اجرا شي او دا به خلکو ته وښایي چې مخدره مواد خصوصا هیروین کوکنار کورنیو ته ماشومانو ته ځوانانو ته پیغلو ته او دې هیواد ته بالاخره څومره ضرر لري او څه خسارات لري.
د موجودو شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال په مستقیم او غیر مستقیم ډول 2.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روغ دیشته چې 4 سلنه یې ښځې او 3 سلنه یې ماشومان جوړوي. که څه هم په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې سلګونه میلیونه ډالر لګول شوي خو دا پدیده لا هم د دې هیواد لپاره یو جدي او لوی ګواښ بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورغیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستایو خنړیو بریدونو له کابل ولسمشر سیشن به د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې ترخې البته کې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې استراري ناسته کړې ده او پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازیګر د وسلوولو حمله کوونکو لخوا وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د سعودي عربستان د کورونیو چار وزارت د ښځو د حقونو یو مخکشه فعاله د پښتنو ګرویژونو لپاره ور احضار کړې ده او د برازیل ولسمشر د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یو سیالۍ کې ګډون وکړ.
دا ژوند رنگونه
سائل دې چې به درې ما کړم راوړی دې چې خسرې ده ځلور انځمه شته کې شګر او کوم چې وسنلرم پټرالو کې شګر او کوم رس کې یو ټریپ را کوو کور مغړډه تنه نه پرې سپلار نه ګډاره او خپل غریبي کو
زه چې دا نور ګورم دوی درېشم لري موزیم لري هغه چې پی نه یخیږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دی
زه دونه وسنه لرم چې درېشي وایم په سر چې کوټه خېجم دولت به خپې مې در کې به غړو مخ په او چې سر انځه بجی را کوج به نه بجو لز بجو پر کار کوم بنور یخی نو مې وځي سن کې د خپل درېشي وال
مکتب کې به شي کلی کې التوی خپل سیم کې کنه
ول د مکتب کې مې انځه مې پوري مې د لبه ش پرچه مې راړه وس مسخې مې د تم سیم کې مسخې مې را پست مې سر کې کار کو سر انځه بجی را کوجی ګول لز بجو پر کار کو
کور کې څو غړي استې
کور کې لس نه پرې سټول زما یو بل رو رغړې چلے ز شګر کوم چې کور د شینه چه تور چه بورا وړم خپل کار روانو کور
څومره ستړی کار دی دا
دا ډیر ستړی کار بوسه بلچر سینه را چوتی کې به جالي ترالی د جټرالی سخت پورا وزي کم ترالی سره لونه کوم ما غکوم متروزی ترالی را سخال د بوزه شګر سخال د کوم مزر از خپل نشم برال نور خلکو باندې بارو ما شل دی شپه مزدی ور کوم باره راته یو مزر کو به سخت را وزي
او پسوی خرڅې به
200 روپے یا 300 روپے ٹرپ خرچی گئی.